بلکې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپل هوډ بیا تاکید کړی دی. تر دې مخکې ایران ویلي و نور د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. د ایران حکومت د اعلان چې تیره شپه د دغه هیواد د دولتي تلویزیون څخه خبر شو، وروسته له دې وکړ چې د دې هیواد قدس ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. او روسیه د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې جوړولو غوښتنه کړې ده. نننۍ غونډه په داسې حال کې رابلل سوې چې ترکیه په دغه جګړه ځپل هیواد کې د خپلو سرتیرو ګمارنه پیل کړې ده. د ترکیه د سرتیرو د ګمارنې هدف د لیبیا په پلازمینه طرابلس کې د هغه حکومت ملاتړ دی چې ملګري ملتونو یې په رسمیت پیژني. په رسمیتو کې د روسیې د دې غوښتنې هدف د لیبیا پر وضعیت په یوه نړیوال کنفرانس کې بحث کول دي او جرمني تمه لري چې دغه کنفرانس د دې میاشتې تر پایه جوړ شي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د سی این این تلویزیون شبکې ترکی څنګ ته ویلي د ترکیه پرون ویلي لیبیا ته ترکی پوځیان لیږلي او ماموریت همژغي او هلته د عملیاتو د مرکز په پرمختیا کې مرسته ده. د خبرونو پای
کخی خزی
د مخکخه خزو د ایوی بلی خبرونه تموزه همایون هیوات هر کله کومه دا ونی بیا هم په دې خبرونه کې یو ملمنه لرو چې د خپل ژوند او لاسترولونو په اړه براته وغږیږي. دا ملمنه مو هم غلی ناجیا سلیمان خیل ده. د ته خراغلاس وایو هم دا ډول تاسو هم کولای شي په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. که د خبرونه لا ملمنی څخه کومه پښتنه لری خپل پښتنه هم مطرح کړی. د خبرونه د اړیکې شمیرې مو هم دی 0999 15 30 40 او بل شمیر هم د 0928 225 55. تاسو ته خراغلاس وایو غلی سلیمان خیل که په پیل کې د ځان پاړه رته ووایي او اوریدونکو ته دا ووایي چې ناجیا سلیمان خیل څوک ده.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
بخیر اغلی مهربانی.
زه ناجیا سلیمان خیل هم د لوګر ولایت اوسیدونکی او فعلا کابل کې ژوند کوم. ابتدایي او لوړ زده کړې مې کابل کې کړې دي. د آریانا لیسې څخه فارغه یم او دوه میاشت مخکې د باختر پوهنتون اداره او تجارت څخه فارغه شوې یم.
لیسانس مو کړی دی.
بله.
لکه د مخکې تاسو ویل چې تاسو کله ښوونځی لوسته ځینې کورسونه مو هم درلودل او هم دا ډول مدرسه هم وه چې تاسو نورو نجونو ته تدریس کوه. که په دې اړه راته ووایي چې هغه کله مو را پیل کړي وو او څومره وخت یې دوام وکړ؟
بله، ما د لسم صنف مکتب څخه د مدرسه شروع کړې وو. مدرسې تر څنګ ما مکتب کې ما خپل په کور کې ما مدرسه درلود نجونو لپاره. هم تر څنګ یې ما ځینې مضامین د مکتب هم تدریس کوه لکه الجبر، فزیک، کیمیا، دغه موضوعاتو چې ما نجونو ته درس ورکړی دي. او 15 کاله دا دوام وکړ. 15 کاله وروسته کله مې چې د لوړو زده کړو تصمیم ونیوه نو ما باید کار کړی وای، ځکه مدرسه مې وړیا و، ما نه شوی کولی دغه لارې د خپل پوهنتون فیس هم وباسم. نو مدرسه مې پرېښوده. فعلا هم شته ده، تر یو څه وخت خور مې فعلا ورندار مې مختبیه یم او خپله مې فعلا دولتي اداره کې وظیفه لرم او 3 کاله کېږي چې وظیفه لرم او پوهنتون مې هم پای ته ورسه.
دا پوهنتون او دنده مو په یو وخت کوله ستونزمنه نه وه درته؟
طبعا چې خپلې ستونزې لري، هم وظیفه هم درس ویل سخت ده. زه به سهار اذانو سره له کوره وتلم، کله به مې مونځ وکړو، کله به مې مونځ هم پوهنتون ته رسو، هلته به مې مونځ کوو. نو وظیفه وروسته پوهنتون وروسته وظیفه، وظیفه وروسته بیا کور. طبعا کور کې به هم یو څه مسؤلیت اوسي. نو سخت ډیرو، خو همت غواړي. زه خوشبخته په دې یم چې ما یو کورنۍ درلود ډېر روشن فکر. کورنۍ مې زه ډېر حمایت کړی یم. اول مور مې، بیا پلار مې، ورونه مې، خویندې مې، د ټول د ما ملاتړ ول او ما ته دا همت راکړه چې زه د دندې تر څنګ خپل تحصیلات هم وختوي سم.
خلق وای دوه اندوانی په ولا سکننی ولکی کنه نو یعنی دوی په دې باور هم دي کفر ځنت هم کار کوي هم درس وای نو هغه سین نه کیږي لکه چې یو کار کوي کنه څنګه دغه کار خو په درس منفی اثر نه وکړي
یو څه ستونزې درلودلې ځکه ټوله ورځ ستړې ستومانه بیا به کینې درس به وایي سبا پوهنتونه پر به مدګي نیسي خو که چیرې څوک همت وکړي څوک همت وکړي یعنی هر کار کیږي خو تنه په همت هم نه ده که چیرې خلق دې چار طرف کې څوک دی پلارونه دې دوی دې لیک حمایت وکړي ما حمایت درلوده تشویق کېدلم که چیرې زه نه تشویق کېدلم هواره ورځ به مې همدا ورځ چې ټوله ورځ درس وایي یا څه کوي یا څه کوي ما ته به سخت وو خو زه هر قدم چې ما اخیسته زه کورنۍ مې تشویق کړی یم نو د کورنۍ مرسته ډېر څه تغیرولی شي څنګه چې ما وشو کولی دوه نوړی تاسو خبر په یو لاس کې ونیسم همداسې هر څوک کولی شي کله کې همت وکړي
دا راته وایي چې ولې مو اداره او تجارت څنګه ولوسته
اول خو چې د انسان خپله شوق مهم دی څوک په کوم برخه کې شوق لري ما له اداره او تجارت او د دې بخش کې ما فاینانس ویلی ده یعنې اداره او تجارت فاینانس ډپارټمنټ ما له دې سره شوق درلوده نو څوک چې څه کوم برخه وایي لومړی شرط دغه شوق دی
خلک وایي چې ریاضي سخته ده حسابونه سخت دي
بلې خلک وایي چې ریاضي سخته دی ما ته ریاضي دومره اسانه چې ما تاسو ته مخکې هم وویل چې ما مدرسې کې مضامین هم تدریس کوم چې یو یې الجبر وم ځکه ما له مکتب دورې څخه الجبر سره شوق درلوده نو ځکه بیا هماغه وخت راهیسې ما تدریس هم کړی ده شوق مې ډېر و شاګردان مې هم ډېر درلود حتی زما یو شاګرد و زه چې په یولسم صنف کې وم هغه لسم صنف کې وم یو ورځ راته راغی چې ریاضي استاد مې ما ته یې ویل چې د ته چیرته درس وایې د سره قوم استاد ما ته نفس نشوی پویولی او استاد دی پوی کړلی نو چې شوق خو سی بیا کیږي ما شوق درلود ځکه مې هم ریاضي را تاسانو هم مې کولی شي خپله مخته ویسم هم شاګردانه مې
پخوا چې وو یعنی مونږ خپله هم چې لیدلی وو په کلیو کې به هغو ځوانانو چې مثال په لوړو صنفونو کې به وو یا به پوهنتونونو کې وو هغوی به راتلل په ژمي کې به یې حداقل کورسونه جوړول هغه زده کوونکي چې په ژمي کې رخصت هغوی به په دې وخت کې مصرف وو اوس هغه څه نشته دي علت یې تاسو څه بولئ ولې هغه کورسونه چې وړیا به وو هر چا به کولی شوی یعنی که هغه بېوسه به وو که غریب به وو هغه هم ترې مستفید کېدلی شوی هغه نن سبا نشته دي کورسونه ختم شوي دي
افغانستان خلک ډیر فقیر خلک وي نو هغه کسانو چې تدریس ورکوو ځکه ورځ په ورځ شرایط فرق کوي شاید هغوی ته به هم ستونزمن و هغوی خپل اقتصادي مشکلات به هم ډېر و نو ځکه خو هغوی به یو سوه یو ډېر کم یا ډېر یا فیس به یې په دې اخي چې هم به درس ورکړي هم به زده کوونکي یو څه زده کړي هم به تر څنګ دوی ته هم یو څه مرسته وشي نو او بل خبر داده چې هغه کسان چې وړیا درس ورکوي اکثرا شاګردان یې هم پابند نه اوسي ځکه وایي مفت صنف د زری وشو راځي زری وشو نه راځي نو دې لپاره چې زده کوونکي هم لږ پابند اوسي او استادانو ته هم یو څه وشي نو دغه فیس کې خوده لږ ښه راځي
یعنې ته وایه چې یو وړوکی فیس دې وي که نه
یو وړوکی فیس دې وي دواړو طرف لپاره د دواړو خوا په نفع ده
بالکل خبره به یو څه په زده کړو وکړو ځکه په افغانستان کې ډېر نجونې چې دي هغوی له زده کړو څخه محرومې دي که خپله راته ووایه ته چې کله راغلې له لومړي ټولګي څخه بیا دا چې اوس له پوهنتون څخه فارغه یې دغه مزل څنګه وکړ له کومو مشکلاتو سره مخ سوې کومې ستونزې وي او څه ډول یې حل کړې هغه
طبعا چې ستونزې خو اوس یې افغانستان غوندې یو هېواد کې چې تقریبا 50% ښځې د دوی بې تعلیمه دي او لومړی دلیل خو هم د امنیت نشتون ده مونږ خو په کابل کې ولو البته ده یو څومره وخت مهاجرت بیا کابل یعنې دومره ستونزې مونږ نه دي لیدلې خو کله چې شاوخوا ګورو خپل ولایت ته کله زه ګورم د خپل کلي نجونې ګورم نو یو کورنۍ هم د دلیل وړاندې کوي چې امنیتي ستونزې دي نو دغه هغه مشکلات دي چې کورنۍ یې ویني ما خپله د سره چې کابل کې به بیا هم امنیتي ستونزې ډېرې وې کله چې لاړ شي تر څو بیرته مکتب پورې راځي مور به پریشانه وو چې د لاړه څنګه شو بیرته راغی څنګه شو او همداسې پوهنتون دورې کې هم پوهنتون لږ لرې تګ راتګ خصوصا لارې ستونزې ډېرې وي حتی یو موټروان هم نجونې ځوروي په دې نه ده وایي چې یا به موټر نه دروي یا به وایي که کینې دوه نفر کرابه ورکوي نو دا هغه بې انصافی نه دی چې د نجونو حق کې هر وخت کیږي.
یعنی دا مسله تر اوسه حل نه ده چې ته مثال یو نفر باید دو نفرو کرا ورکې په موټر کې کنه.
بلې دا مشکل تر اوسه پورې هم شته.
کرا شو دې ته تاسو د خپل کلي یادونه وکړه، په کور کلي کې مو د جنکو مکتب شته کنه؟
مکتبونه شته دي خو لیسې نشته دي. مکتب لیسې لږ لرې دي او لیسې ته د ټولو نجونو تک ډېر سخت دی. ځینې کورنۍ اجازه ورکوي خو اکثرا اجازه نه ورکوي ځکه لرې دي، په ولسوالیو کې نشته، د ولایت کې شته دي. نو ځکه امنیتي مشکلات ډېر دي، کورنۍ نشي کولی چې د خپلو نجونو ته تر ډېرو پورې د مزل اجازه ورکړي. ته به لرې ځې او بېرته به راځې، خو هغه داسې کورنۍ هم شته دي چې اجازه ورکوي. په یو راپور کې ما وویلې د خپل حقوق بشر راپورو ولایتو کې، افغانستان کې بل عموم خصوصا ولایتو کې، هغه نجونو چې مکتب ته ځي هغوی د الکانو په پرتله نیم نه هم کم دي. یعنی که الکان 200 نفر مکتب ته ځي، نجونو سل یا سل نه هم کمې ځي. دا ځکه چې هغوی معرف توجه نه ده کړې ده، استادان نه لري، یا که استادان ښځینه استادان کمې دي. ښځینه استادان ځکه کمې دي چې هغوی نجونو چې کله مکتبونه وایي هغوی استادان نه کومه شي، درس نشته ده. یا که مکتبونه هم شته دي ځینې، یا دیوال نه لري یا چوکۍ نه لري چې هغوی کینی، کتابونه کمې دي. نو دغه ستونزې دي چې کلو کې نجونو اکثرا بې برخې پاتې له تعلیم نه، له درس نه.
ولې داسې یو فکر ده چې مثال یو انجلۍ دی تر شپږم ټولګي پورې مکتب ولولي، له هغه وروسته دی نه لولي؟ یعنی دومره دی وکړي چې خط دې ولوستلی شي، نور ضرورت نشته.
لومړۍ ستونزه خو دا ده چې افغانستان خلک بل عموم تنها نجونې نه، سړیان هم فعلا اکثرا له پوهاوي نه لرې دي. د عامه پوهاوي خلکو کې ډېر کمې دي. نو هغوی په همدې فکر کې دي چې دوی د خط وایي، قلم وایي، همدا په خط لیکلو پوه شي، همدغه دې بس دی ورته. او ځینې چې دا فکر نه لري هغوی ته همدغه د لیسې لرېوالې مشکل ده. خو د دې لپاره چې دغه ذهنیت د خلکو نه لرې شي، د حج اوقاف وزارت دا مسؤلیت لري، خپله رسنۍ دا مسؤلیت لري، د خلکو منځ کې عامه پوهاوی لري کړي، نجونو حقوق نه خبر کړي، د ښځو حقوق چې کوم اسلام ورکړی دي له هغه نه باید خبرې شي. د جومات امامان، رسنۍ، که چیرې د اسلام له نظره د ښځو په حقوقو وغږېږي، نو د خلک به هم پوه شي. کله چې خلک پوه شي چې اسلام ښځو ته څومره حقوق ورکړی ده، د علم یې نه تنه په سړیو باندې، په ښځو باندې هم فرض کړی ده، نو دغه ذهنیت به له خلکو لرې شي چې ښځې باید، نجونې باید تر شپږم ټولګي ووایي، نور دې ونه وایي.
مننه درنو اوریدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، تاسې هم کولی شئ په خبرونه کې راسره برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې د 0999 15 30 او 0992 225. یو اوریدونکی راسره په لیکه کې دا فکر کوم اړیکه پرې شوه، خو دغه د دوه شمیرې دي چې تاسو کولی شئ د همدې دو شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خپرونې له میلمنې څخه پوښتنه وکړئ. اوس هم یو اوریدونکی لرو. بلې، سلام علیکم. بلې، غږ مو اورئ؟ خوشحاله اوسئ، بخیر راغلی. څوک؟ له کوم ځای؟
دلاور خان ننګرهاری، له کابل نه.
دلاور خان له ننګرهاری، له کابل. په دې هیله چې په دې واورین موسم کې ښه او خوشحاله وي. مهرباني، څه خبره یا پوښتنه لري زموږ د خپرونې له میلمنې اغلې ناجی سلیمان خیل څخه؟ بلې، ننګرهاری صاحب، ستاسو غږ پرې پرې کېږي، کلک سم ځای ودرېږئ چې غږ مو په سم ډول سره به اورو. بلې، د ښاغلي دلاور خان ننګرهاری غږ مو په سم ډول وانورېده. فکر کوم اړیکه هم پرې شوله. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو چې څوک راسره په لیکه کې دی. بلې، سلام علیکم. بلې، غږ مو اورئ؟
سلام علیکم.
مو ستاسو غږ راځي، مهرباني. څوک؟ له کوم ځایه؟
مهنجان زخ په سلام علیکم تا او سلمان خیل خورد وړاندې کوم، عبدالستار اخونزاده انده بادغیس
سوله. اخونزاده صاحب، ډیر په خیر راغلی خپرونې ته له بادغیس څخه. مهرباني، څه خبره یا که څه پوښتنه د خپرونې له میلمنې څخه لرئ اوروئ؟
له میلمنې څخه یو دوه سوال لرم.
مهرباني.
اوا سوال نن دا دی چې دا ګنجنې چې مکتب پانتون وای خپل درس پای ته ورسي، وخت د کار راشي، دا کار د وسیله او واسطه چې نه یې هغه ته کار نه پیدا کیږي، کوم دا سوال دی چې دا کار دې خپل ته استعداد پیدا کړی دی کله یو وسیله واسطه مخته کړی دی او دوام دا دی چې دا جنې چې مکتب وایي پانتون وایي زحمت وباسي وخت کې واده کې بیا ودی ته د کار اجازه نه ورکول کېږي چې دوی ولاړ شي کار وکړي نو په ګرد افغانستان کې په څول کې 15 واده دی هغهن چې واده وکړي بالا د کار اجازه نه ورکړي نو دا څه ګټه کوي نو دا خو جامع ته خدمت نه شو دا بس لکه اول ښځې چې مانا بې سواده دي په کور کښې راچې بیا هم په کور کښېن دا
ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه یوه پوښتنه خو دا وه چې دا کار چې تاسو کوم اوس کوئ دا په واسطه مو پیدا کړی ده که په خپله وړتیا
افغانستان کې دا مشکل دی چې هر څوک چې وظیفه لري باید واسطه تر څنګ ولري که صحیح دی د ورور خبر منم چې واسطه ډېر چلیږي خو د انسان خپله هلې ځلې هم بې جایه نه دي که څوک په خپله کوشش وکړي سلو کې یو خو به اوسي چې د خپل په استعداد مخته لاړ شي نو لومړی خپل انسان هلې ځلې مهم دي ما کار هم له څه وخت شروع که زه مستقیم دولتي ادارې ته د مامور په صفت نه یم راغلی زه اول د USAID پروژې لخوا د یو کارموز په شکل کار مې زده کوو چې ادارې ته دننه شولم هغه وخت کې چې ما کار زده کولو په حیث راغلم نو هلته خو مشکل دا و چې هر اداره د خپل کسان څنګه چې ورور ویلې واسطه داران مخکې کېږي خو ما د کار زده کولو په وخت کې د خپل دغه استعداد خپل عامر ته او رئیس دوی ته وښوده چې زه څومره استعداد لرم نو کله چې استعداد وویني بیا حتما شاوخوا عامر دی چا څه درته کار در زده کړی هغوی ټول کوشش کوي چې جذب دي کړي څومره زحمت چې تا سره ویسری ده هغه زحمت همدغلته اوسي خپله د څا له استعداده کار واخلي
او یعنې یو څوک چې وړتیا لري هغه باید ثابته کړي چې مثال ما کې دغه څه شته
بلې خپل وړتیا ثابته کړي تر څو هغه کسان هم وغواړي چې تا جذب کړي
بالکل او د واسطې خبره دا هم ده چې یو سړی کېدای شي په واسطې او ځای لاړ شي خو هغه چې کار زده نه وي کېدای شي هغه ترې پاتې
شي په واسطې مخته تللي اوسي هغه وروسته چې هغه مخته لاړ شي کار کې بند پاتې شي نو مجبور دي چې هغه خلک بېرته هغه لرې کړي ځکه هغوی کار غواړي هغوی واسطه نه غواړي په واسطې به را شي خو مخته تلل په واسطې باندې به سخت دي
او دا خونزاده صاحب یو بله ښه پوښتنه دا هم وه چې ډېرې نجونې داسې وي چې هغوی زده کړې وکړي پوهنتونه ته ولولي بیا چې واده شي په کور کښېني که نه نو اینې ګټه یې نه رسېږي چا ته هغه علم چې د دوی وکړي د هغه ثمره بلته نه رسېږي په دې اړه تاسو څه وایي
اولا خو د علم ثمره تنه دا نه ده چې چېرته کار وکړه او پیسې راوړه د علم ثمره تنه پیسې راوړل نه دي هغه نجونې چې واده کوي او وروسته هغوی حتمن یو کورنۍ جوړوي هغه کورنۍ کې نړیوالو دا ثبت کړی ده چې کله چې یو هیواد کې تعلیم یافته ښځې ډېرې وي دغه ښځو دغه هیواد 15 نیکمرغه وي دا ځکه چې هغه ښځې چې تعلیم یافته وي هغوی په دې پوهېږي چې دغه کورنۍ سره څه رقم برخورد وکړي دوی د خپل ماشومان څنګه وروزي د ماشومان تربیه څه رقم وکړي هغوی ته څنګه اخلاق ورزده کړي خو که چېرې یو مور خپله تعلیم یافته نه وي هغه خپله سوادونه لري هغه په دې نه پوهېږي چې دغه خپل اولاد څنګه وروزي هغه ته څنګه اخلاقي تربیه ورکړي هغه ته څنګه د محیط نه څنګه خبر کړي نورو د ژوند کولو نورو لارې ورته څنګه وروښایي نو تعلیم یافته ښځې کله چې د خپل کورنۍ تربیه سم وکړي د خپل اولادونه سم وروزي هغه اولادونه یې ټولنې ته نیک سالم وړاندې کېږي هماغه خپله د هغوی لوی لاسته راوړنه ده یو کورنۍ جوړول یو کورنۍ ښه روزل په دې معنی چې یو ټولنه ښه روزل ده له کورنۍ نه یو ټولنه جوړیږي نو تعلیم یافته ښځې کولی چې د خپل کار نشي کولی خپل کورنۍ خو ښه چلولی شي
یعنی تعلیم په هر ځای کې خپل کار کولی شي که نه د کور په څلور دیوالونو کې هم کېدای شي ګټه خلکو ته ورسېږي بالکل یو بل اورېدونکی به هم واورو چې څوک راسره په لیکه کې دی بلې السلام علیکم بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی څوک
مننه ورور جان زریز یرمن یم د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ تلوال کړی
په خیر راغلی له خوست څخه څه پوښتنه یا خبره که لرئ مهرباني اوروئ
مننه همکار صاحب لومړی قدم کې د خوست کومه پوښتنه دا دی چې مثلا یو غټه ستونزه رښتیا هم لکه چې څومره اشاره ورته وکړه په خویندو کې یو دا دی چې مثلا که خویندې زموږ ګوښه یو مثلا تر یولسم ټولګي پورې دې زده کړی شي اریا کدی بلاغه تر سی کی بیا ودی ودی کی گنه ودی کی یو بچت نظر کی او تر دې راه ده هم ده کی جن زده کړی کی بل کورونی ته بیا ودی یو مهم مسله دا ده چې د بهرنی وزارت دې ته د سیستم نه دی برابر کړی چې په سیمه کې ښوونځي جوړ کړي، د دې لپاره منظم ځای وي، ترانسپورټ لپاره پیروسه موجود وي. اوس متاسفانه د خلکو ذهنیت هم تر څه ډېر جوړ شوی دی، د دې لپاره چې ښځه هم حق لري حکومت کې تعلیم وکړي په هغه ډول چې اسلام اجازه ورکړي. دا نه داسې نه چې مختص وایي چې مثلا ښځه کولی شي خو زده کړو کې خو به په حجاب کې چوکټ کې، د دې لپاره به مهم کار وشي او ډېر مهم کلونه ورته جوړ شي، دولت دې دپاره زمینه به د مسئلې کې تر څو دغه ټولنه د مشکلاتو څخه راوباسي. په متاسفې فکر وکړو ډېری مثلا زموږ ورونه دې سواد دي، هغه ته د زده کړې زمینه نه مسئلې کې د کتابونو شتون، د پوهنې وزارت نه سمه پالیسي ولې کې چې د زده کړې نه مسئلې د رسمي ښوونکي هغه چې مسلکي وي مستري کړي ویلې خوندي تم جذبه نو دا یو غټه ستونزه ده. خوندي ستونزه کې نو فکر نه کوم چې دا پر همدغه ستونزه واره شي او دا مشکلات هوا شي او دا مخه
ډیره مننه خوشاله اوسه کور مودن
کور مودن
ملخص خاص موږ اوریدونکو یو چې وایلی باید زمينه برابر شي ټولو ته چې زدکړي وکړي، یعنی د دوی په تفسیر ستاسو نظر څه ده، څه کول پکار دي چې دغه کار وشي؟ نو داسې خنش کېده چې مثال یو پیړی خلک منتظر شي چې ذهنیتونه جوړ شي بیا دغه کار نه وشي کنه، څه کول پکار دي؟
بل مامخ که هم ویلی چې د دې دولت مسولیت دی، لری ولسوالۍ کې موږ مکتب نه لرو، کوم مکتب لرو دغه وسایل نشته ده. نو دلته دولت د خلکو تر څنګ د خلکو د چې خلک باید خپل کورنۍ او هڅوي انجونې مکتب ته ولېږي، د دې تر څنګ د دولت مسؤلیت ده چې هغوی ته دغه زمینه شرایط برابر کړي، تعلیم ورته برابر کړي، مکتبونه ورته جوړ کړي، پوهنتونونه جوړ کړي، تر څنګ یې هغوی ته کیفیت هم ورکړي. داسې نه ده چې مکتب جوړ ده، استاد یې یا شته یا کله شته یا کله نشته، یا کتاب نشته یا قلم نشته ده. وزارت معرف دولت خصوصا وزارت معرف او د لوړو زده کړو وزارت باید د بخښ ډیر پاملرنه وکړي. دولت هم باید د مکتبونو لپاره اختصاصي بودیجه ولري. د معرف بودیجه ترڅنګ باید اختصاصي بودیجه دوی ته ځانګړې کړي، ځکه هغه هیوادونه کې چې تعلیم نه وسی تل هغه هیوادونه کې جګړه او دغه شیان ډیر دوام کوي. د دوام علت هم همدا ده چې خلک نه پوهیږي، دوی ته د درس ویلو زمینه نه برابر شوې ده. نو له دولت څخه غواړو چې باید ولایتونو کې ولسوالیو کې ټولو ته نه تنه درس ته توجه وکړي، بلکې تر څنګ کیفیت ته هم پاملرنه وکړي.
هو یو خبره ده هم ده چې مثال کچېرې دغه ښوونځي وي په کلیو کې چې اوس یعنی کېدی شي په ډېرو کلیو کې نه وي، خلک یې غوښتنه نه کوي کنه، که جوړ سي خو د کلیو خلکو ته هم ګټه رسیږي چې فرضاً دوی راشي هلته ښوونکي پکې څوک ملازم وي، څوک مدیر وي، څوک تحویلدار وي، ورسره به هغه اولادونه هم یو څه زده کړي پکې کنه. یعنی دغه ښوونځي سره لدې چې نجونو ته یا هلکانو ته ګټه رسیږي، د کلي نورو خلکو ته چې یو څه زده هغه ته هم ګټه رسیږي، هغوی هغه خپل کلي کې مصرفيږي ورسره.
بلې، هغوی ته به هم د کار زمينه برابر شي، چا چې درس ولري هغه به معلم یا مدیر یا یعنی یو مکتب جوړولو سره که د کلی خلک باسواد کیږي، کلی ځوانانو ته د کار وظیفهم د کار فرصتونه هم جوړې درئ شي. که څوک پکې سواد نه لري کولی شي د چوکیدار په صفت یا بل په صفت یعنی لږه بیکاري نه به ووځي، هم به خدمتو کې هم به صورتو هم ثواب هم خورما.
او نو بیا به ګاونډیو هیوادونو ته دا زموږ ځوانان نه ځي چې په دومره سختۍ او څور پیرا ګټي. بل اورېدونکی راخلو چې څوک را سره په لیکه کې دی. بلې، السلام علیکم. بلې، غږ موري.
او بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر اغلی، څوک لکم ځای؟
السلام علیکم، زه مولوی صاحب بار په خبرې کوم. وروره
مهرباني ورو مولوی صاحب،
دا غوي مرمنې خو څه دې څه 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 خپل په دې کې د خپل تعلیم او خاطر او دې چې موږ سیمه راځي دا دې ته وویل چې دا چې دا چې دا دې نو خبرې نو سره څه دې تقریبا
تمام داخل
خدای دولت کمزوری چیزی تجارت داخل اکتفاد
لکستاسو مقصد دا ده مولوی صاحب په بخانه سره یعنی تاسو مقصد دا ده چې خوانزي په نوم جوړ دي نمونه شته دی او نور درس سپکې نشته ده مننه کور مودن مولوی صاحب تاسو خبره واخستل شوله غږ مو پری پری کیږي خو کوم څه چې تاسو ویل هغه خبره واخستل شوه رښتیا هم په ځینو مواردو کې د خیالي ښوونځیو خبره شوې خصوصا د نجونو د ښوونځي په برخه کې څه وخت مخکې داسې رپورټونه هم یعنی په کلیو کې د جنکیو په نوم ښوونځي جوړ شوي دي ماشونه ځي کوم امکانات چې دي هغه ورکول کیږي خو یوازې په هغه صورت کې یو څو نجونې ورته راټولیږي یا راټولوي سره چې یو هیئات ورځي هغوی ته ښیي چې مثال دا څه شته دي لیکن له هغه وراخوا نه داسې په منظم ډول درس وي نه ښوونځی وي هیڅ هم نه وي نو فکر نه کوئ چې دا خو دا که دغه ډول روان وي دا به ګټه ونه کړي
بالکل په دې ډول خو هیڅ ګټه نه کوي د دولت بودیجه مصرفیږي او یعنی هم درس نه ورکول کیږي هم زده کړې نه کیږي هم بودیجه مصرفیږي په دې اړه معارف وزارت هم بے خبر نه دی او یو څه ناسې اقدامات یې کړي فعلا هم د استادانو د بایومیټریک سیستم روانه ده شاید ټول ولایت ته نه وي رسېدلی خو تقریبا یو کال شو معارف وزارت د استادانو د بایومیټریک په سیستم کار کوي یعنی معارف وزارت هم دا نظر کې لري چې زموږ بودیجه بې ځایه لاړ نه شي
خو لکه مثال په کلیو کې څه ډول دا وڅارل شي چې ګنې دغه ډول کیسې ونه شي چې ښوونځی وینه ماشونه اخیستل کیږي
تر اوسه خو متاسفانه شریر شوي دي خو که چیرې دغه سیستم معرف البته هیئتان ډېر لیږلي دي او په دې شکل چې تاسو وایي دوی ډېر تکتیکونه مخته اخیستي دي خو ناکام شوي دي ځکه تاسو خبر چې هیئت راځي او دوی یو څو نفر ټولوي او چې هیئت نه یې هېڅ خبره نه ده خو دغه سیستم چې دوی اوس لاسته اخیستی ده د بایومیټریک سیستم ده که دغه سیستم فعال شي نو دا مشکل به تر ډېره حل شي
معمولا په دا ډول کیسو کې د کلي خلک ښکېل وي خصوصا مشران چې دا ډول ښوونځي جوړوي فکر نه کوي دا یو ډول د هغو اورېدونکو سره یا د هغو ماشومانو سره مثال چې هغوی یو ډول د هغوی د راتلونکي سره خیانت کېږي مخکې له دې چې د پوښتنې ځواب ورکړئ اورېدونکی به راواخلو بلې
زه سلام محمد تاسې ته وایم تاسې مې درنې مېلمنې ته دې کومې سلامونه
وایم وعلیکم په خیر راغلی مهرباني اورو یې صدر محمد صاحب
پوښتنه خو دا د مېلمنې خو دې چې د کارمل په وخت کې یو وخت شاسره مونږ وزیر دې معرف شوله یاري بیچاره بدا تبلیغ کوو هم دغه حل به کوو چې خویندې راټولې کړي په هغو باندې درسونه او تعلیمونه ووایي او نارینه به هم دې ته استول مګر خود زمونږ هغو ملایانو چې هغه زمونږ د وطن ملایان نه وو چې هغه انګرېزان ورته ویلې کېدل هغه به جیک سو په ماجتو کې به غیبتونه شروع کړي چې دا وزیر سره تاسې لوګانې به شوروي ته بیا پلانې ته به بیا دا کوي دا کوي تب شروع کړل نتیجه هغه ته ورسېدل چې هغه بېچاره لاړه د بینه منګ خو دې چې ګوره سل کاله مخکې دغه خلکو خپل حق او حقوق اخیستي و سل کاله مخکې مبارزه کړې ده هغه خپل حق او حقوق اخیستي او خو تر څو څه پورې دي همدغه ملایان او همدغه غټ سیاست مدارانو نه دوی ته هغه حق نه به ورکول شوی چې هغه دې حق ولې پیسې دې د سیاست په حق باندې نه ملایان پیږي او نه زموږ روح روح سیاست مداران پیږي خپل سلام ته احترام کوي
مننه خوشاله اوسې ښه دا سردار محمد نظر او چوړاندې ک مخکې مخبره کوله د او زده کوونکو دراتلونکي چې نه د خپل کلی خلک راضي دغه په نوم پیسې اخلي کنه دغه په نوم پیسې اخلي او بیرته غوي کې دي شي بي سي واده پات شي
بالکل دا د کلی مشران دی ولایتي شورا غړي په دې اړه ډیر ستر مسولیت لري هغه کسان چې خلک رائے ورکړي دا د ولایتي شورا په حیثیت راغلي دا دند اجرا کوي د ټول دغه مسولیت دی
چې نه ترنو
کې بلې سرنو کې دی ولایتو کې دی ولسوالیو ولسوالانو وظیفه ده د والیانو وظیفه ده او د څنګه دی ولایتي شورا کسانو هغه نو روسه به د کسان د راضي دی پارلمان وکیلانو ته راضي دی دغه مسولیت کې خو تر دې حد چې موږ وکیلانو ته راشو اما والیان او ولسوالان او د ولایتي شورا غړي ترڅنګ بیا د جماعت امامان زکه غوي خو ولیان د مونږ له دینه خبر نه دي یعنی دینی په هوی کم دي نو دغه د جماعت امامان خو دومره خو پوهیږي سره غوي باید دغه اسلامي په هوی ډیر کی ترڅو غوي دغه صداقت او اخلاص لودي موضوعاتونه خبر شي او دغه خیانتونه لاس واخی
او یعنی کې دې چې د کلی خلک هم په دې کې رول ولري چې فرضاً دغه سکی کېږي اړوند دوی دارو ته په دې اړه معلومات ورکړي کله چې فرضاً دلته خوانځي سپنوم ده او دا کی سره ونه ده
چې خلک خبرګونخی هم خپل والیان دوی هم شرمېږي یو ورځ برسواسي دوه ورځ برسواسي خلک غوي هم شرمېږي او دا کار مخته نشي وړلای خو چې د مون خلک ویده وسی او غوي خپل دغه خائنان خپل په حال پریږدي نو ته بن چې غوي مخته ځي ځکه سوګ پختنه نه کوي
د کار پاړه به وغږیږو د زده کړو پاړه مو ډېرې خبرې وکړې خو مخکې لدې چې دې برخې ته راشو بیا هم یو اورېدونکی لرو هغه به هم راواخلو بلې سلام علیکم بلې غږ مو اورئ شکر دی خوشحاله اوسې مهرباني نوم راته وایس مبارز صاحب خیر راغلی له پکتیکا څخه کومه پوښتنه لرئ
دا د ملمن نظر په دې برخه کې ووایم چې دا خزینه شاګردانو په وړاندې خشونت یا تاوتریخوالی د استادانو له طرفه څومره ده او بل دا چې دا د کوم ولایت اوسېدونکي د ما اوس راډیو تعقیب کوم نور مونږ د خپرونې وخت نه نیسي
ډېره مننه خوشحاله اوسئ مبارز صاحب له پکتیکا څخه دی وی چې د زده کوونکو سره د ښوونځیو کې چې کوم تاوتریخوالی کېږي په دې اړه ستاسو نظر څه دی
زکونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی دی تنه د زکونکو په وړاندې نه بلکې د ټولو ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې کیږي او کومه قضیه چې ثبت شوې دي اول د دولت څخه غواړو چې د قضیه ته رسیدګي وکړي او کچېرې د زکونکو ته د دوی انصاف ورکول شي د به یو ستر برج شي نورو استادانو ته نورو کسانو ته نور ټول هغه کورنۍ ته چې تاوتریخوالی مخنیوي نه کوي هغوی ته به یو عبرت شي هغوی به راتلونکو کې د دې تاوتریخوالی مخه ونیسي او نه تنه د دولت وظیفه ده د خپل کورنۍ وظیفه هم ده ځکه د لوګر موضوع فکر کوم ډیر مخکې شوی مو د زکونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی شوی وي د هیڅ امکان نه لري چې یو موضوع دومره لوی شي یعنی چې د نړۍ د حتی نړۍ په سطحه کې خلک ترې خبر شي خو تر دې مخکې یو کورنۍ هم خبرونه لري که چیرې کورنۍ د خپل ماشوم مکتب ته لیږي نو ښوونځي کې ترې پوښتنه وکړي چې ته بېرته راغلی هلته څه خبر وو څه شی دې وویلې څه شی دې ونه ویلې له استادانو د څه شی زده کړل څه دې واورېدم که کورنۍ د خپل ماشوم تعقیب کړي نو هغوی به د تاوتریخوالي بس ډېر زر خبر شي او ډېر زر به هغه ته رسېږي هم وکړي خو که چیرې د کورنۍ ماشوم ولیږي او پوښتنه ترې ونه کړي زه او راځه او خبر ترې وانخلي نو طبعا چې دا تاوتریخوالي به ادامه ولري
مننه بل اوریدونکو هم راخلو بلې سلام علیکم
سلام علیکم یو تاسو جوړ بخیر
خوشاله اوسئ څوک لکم زه
کوم د انتظار خبر کوم د هلمند مرکز
هلمند مرکز خیر غلی انتظار صاحب مهرباني د خبرونې ل ملمنی غلی ناجی سلیمان خیل څخه کومه پوښتنه لري او روي
نه نه نه
د جانې ته
سلامونه وایم نو ملمنی نن دا پوښتنه جن دا تاسو کله د څو کوي دا داسټنجه وګورم تاسو لرو په افغانستان ټولنه کې چې دې ته ډېر ځات تحدیدونه کوي چې کله وځي پکې بیا شي نو ته خو دې کې چې وځي په لارې نو بل دا اپشن دا بل دا اپشن کولای چې دې بیا په کول کې مو کار نه کول او کوي واځ دا دې وځي کار نه کول
مننه خوشاله سي کورمدان انتظار سبول هلمند څخه البته پښتني خو تر ډیر هدا مخکې جواب هم شولې خو بیا هم ک یو لن جواب دی ته ورکې چې مثال تاسو د کار او زده کړو په برخه کې کوم مستند سره مخ شوی یاست او مخکې لدی چې تاسو په یو حکومتي اداره کې دنده وکړئ یا کور کې مهم کار کوو کنه
بله ما مخکې هم ویل چې ستونزې وي ما مخکې لدی چې زکړې کوم په کور کې د کور مسولیت تر څنګ مې هم مدرسه درلود، کورسونه مې درلودم. او ستونزې خو ډېرې زیاتې وې له هغه وخته چې ما د مدرسه شروع کومه ستونزې ولیدلې. حتی د مدرسې په شروع کې ما ته اخترونه راغلل چې ته درس هم نه ورکوې، ځکه د خلک ذهنیت دومره کم و چې کله ما قاعدي نورانی نه ما درس شروع کړه، ما ته به ویل چې ته درس ورکول د مکمل غلط دی، ته باید د مونږ په شکل چې پخوا چې کوم غلط تدریس دوی کوو بې تجویده. یعنی ما شکل دوی ته تجویز شروع کړ، دوی ما ته غبرګون نه ډېر راوښودل، ډېر کورنۍ اعتراض ونیوه چې درس غلط دی، تجوید په کلي کومه سوده قرآن کریم خو داسې نه و. نو ستونزې مې ډېرې ولیدلې له هماغه اوله.
مننه، خوشحاله اوسئ. بل اورېدونکی به هم راواخلو، اورېدونکو ته به یو څه وخت ډېر ورکو. بلې، السلام علیکم. بلې، غږ مه اورئ. ستاسو اړیکه روښ شوې خو فکر کوم غږ نه کاوه. بل اورېدونکی به راواخلو. بلې، السلام علیکم. بلې، غږ مه اورئ. ښه، دوه پرله پسې اړیکې وې چې پرې شوې. مخکې مو یادونه وکړه چې د کارو په اړه به هم یو څه وغږېږو، چې فرضاً یوه نجلۍ چې راځي په داسې یوه ټولنه کې کار کوي، له کومو مسایلو سره مخ کېږي. خو مخکې له دې فکر کوم زموږ تخنیکي همکار وایي چې اورېدونکی دی، دا به راواخلو. بلې، السلام علیکم. بلې، السلام علیکم. غږ مو اورئ؟ ستاسو اړیکه روښ شوې ده. څوک، له کوم ځایه؟ صفت الله له زابل څخه. په خیر راغلې. مهرباني د خپرونې له میلمنې څخه که کومه پوښتنه لري. بلې، ښه، بیرته به را وګرځو خپلې پوښتنې ته. نو لکه کله چې راغلي دلته کار کوئ که نه، یعنې له کوم مسایلو سره مخ شوي یاستئ؟
هماغه څنګه چې د نجونو د زده کړې په برخه کې دومره ستونزې دي، هر برخه کې ستونزې شته دي. کاري برخه کې هم نجونو ته ستونزې ډېرې دي، لکه دوی چې لومړی کامیابیږي، ځینې وایي چې دغه بس چې د دغه سړی په کار دي، دغه مردانه ده، دغه زنانه ده، دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي. اکثرا جایو کې دوی په دې فکر دي، د نجونو چې راغلي دي دوی دا توانایي نه لري، صحیح ده چې زده کړه یې کړی ده خو توانایي د کار کولو نه لري، تر څو چې هغه نجونې خپله د کار ساحه ته داخل شي او دوی د څارنه وکړي چې دغه یو میاشت، دوه میاشت، درې میاشت یا یو کال تیر شو، د وړتیا یو خو دغه نه وروسته دا موضوع ومني چې ښځې هم کار کوي. خو دوی مخکې له دې چې د ښځې استعداد وویني، په دې فکر کې دي چې ښځې کار نه شي کولی. دغه یو ډېر غلط ذهنیت ده چې د مونږ خلکو منځ کې رایج ده. نو کله چې هر نجلۍ کار ته مخکې کېږي، اول باید لږ د خپل همت وکړي، د خپل توانایي دوی ته وښيي، تر څو ثابته کړي چې زه هم کار کولی شم. دا نه ده چې تنها سړی کار کولی شي، ښځې نه شي کولی. نو دغه ذهنیت تر څو بدلېږي یو څه وخت نه شي، خلک باید د خبر ومني چې څنګه چې سړی کولی شي، ښځې هم کار کولی شي.
بل اورېدونکی راخلو. بلې، السلام علیکم. بلې، غږ مه اورئ. ستاسو اړیکه روښ شوې ده. مهرباني وکړئ، فکر کوم اړیکه پرې شوله. بل اورېدونکي ته به ورشو چې څوک راسره په لیکه کې دی. بلې، السلام علیکم. بلې، غږ مه اورئ. ستاسو اړیکه روښ شوې ده. مهرباني وکړئ، فکر کوم هوا خرابه ده که څه کیسه ده چې اړیکې نن پرې کېږي. خو په هر صورت بیا به هم واورو چې کوم اورېدونکی راسره په لیکه کې دی. بلې، السلام علیکم. بلې،
الو،
اوره اوره. ما څوک، له کوم ځای؟
نازغه اوره.
ستاسو غږ راځي. مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایست. هو تک صاحب، له هلمند څخه بخیر راغلې. زمونږ په خبرونه کې راسره راغلې ناجیه سلیمان خیل میلمنه ده. کومه پوښتنه کلرې؟ مهرباني اوروي. میلمنه څنګه پوښتنه ده
ورورسته؟
کتاب چاپ کړی؟ ستاسو پوښتنه مونږ وانخیستله. نه پوهیږو نن اړیکو کې څه ستونزه ده چې کله اړیکه پرې کېږي، کله غږ سم نه راځي. خو په هر صورت ده چې د خپرونې شیبې ورو ورو رانږدې کېږي چې خپرونه پای ته ورسیږي، غواړو له تاسو واورو چې مثال غواړئ راتلونکي کې څه وکړئ، ځان ته مو یعنې څه نیت دی چې فرضاً څه به کوئ؟
بله زه خو فعلاً تازه فارغ د لیسانس نه یم، نو پلان لرم چې فعلاً مستری وکم. ډېر هڅه مې دا ده چې بورسو ته اپلای وکم، د بورسو له لارې مستری وکم، او له مستری وروسته به انشاءالله غواړم د ښځو لپاره خدمت وکم. د ښځو تعلیم برخه کې دوی لپاره د خدمت وړ وګرځم. پلان مې همدا ده چې اول به مستری کوم، وروسته به چې هېواد ته بېرته راوګرځم، بیا به انشاءالله په دې برخه کې کار وکم.
مثال مخکې مو مدرسه درلودله، کله چې ماسټري وکړې او راشي نو څه به کوئ، په کومو برخو کې به خوسته کار کوئ؟
فعلاً خو مدرسه خو ما تجوید، ترجمه، تفسیر دغه موضوعات دي چې ما له شپږم صنف اووم صنف څخه شروع کړی دي، پاکستان کې مې ویلي وو. نو د دې وروسته کله چې زه بېرته هېواد ته راستنه شم، ځکه فعلاً د ما بخش اداره او منیجمنت فاینانس مې بخښلم، نو زه به اول بودیجه برابروم، وروسته به کوشو مکتب بشو که پانتون شو. د دې لارې غواړم نجونو ته، زه خپله پلان لرم چې نجونو ته یو بیل خاص مکتب د نجونو لپاره جوړ کړم.
یو بل اورېدونکی یې لرو، د ته به هم ورشو. بلې سلام.
مرمنین مخکنه دا چې دا یو غواړي خپل درسونه نور مخ په وړاندې ویسي، او کنه ماستری دکترا برنامه څه پلان لري، او کنه
نوم خو درته وای مخکې له چاړي کپریشي.
زبیر خبرې کوم، جلال آباد ښار
نه. مننه ښاغلی زبیر. نو دغه پوښتنه وه چې لږ مخکې ځواب شو چې تاسو غواړئ ماسټري وکړئ او بیا وروسته ښځو ته خدمت وکړئ. بل اورېدونکی راخلو چې څوک راسره په لیکه کې دی او څه پوښتنه لري. بلې سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی. څوک له کوم ځای؟ هلمند څخه. جعفری صاحب په خیر راغلی، مهربانی کوم خبره پوښتنه لري اوري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام علیکم. جعفری د ټلیفون په لیکه مې د هلمند څخه. زما پوښتنه دا وه، د اوسو چې د سولې فاصله باندې دا کومه طرحه لري، یعنې څه کړي دي؟ دا پوښتنه وه. او بله پوښتنه مې دا وه، هغه ښځینه خوندې یا نارینه چې تحصیل ته لاسرسی نه لري، د هغو دپاره دا څه پیغام لري؟ دغه پوښتنه مې وه.
مننه، خوشحاله اوسئ. ښه، دوه داسې خبرې چې یوه ډېره لویه مسله، یعنې د افغانستان د سولې مسله، چې تاسو پکې څه وایئ یا څه کول پکار دي، مهرباني په دې اړه واورو.
د افغانستان د سولې په اړه امنیت هغه مشکل دی چې ښځې له درس سره تعلیم بې برخې کړي دي. نو د سولې په اړه موږ ټول همدغه د سولې غوښتونکي یو، او د خپل د مقابل کس له مقابل ډلې څخه هم همدا غواړو چې سولې ته راشي، او دغه د سولې پروسه که دولت پکې داخل دی،